السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ژوند رنگونو پروګرام تکرار اوریدلای شئ. شنبه ده د لندیا قوس ولسمه د دسمبر 1مه. پیل په خبرونو کوو. د بریتانیا حکومت د هغو راپورونو په اړه چې طالبانو افغانستان کې ښځې او نجونې له طبي زده کړو منع کړي ژوره اندېښنه څرګنده کړه. حکومت یوې اعلامیه کې چې پرون جمعه ناوخته یې خپره کړې ویلي چې د نرسنګ قابلګۍ او د غاښونو د درملنې د زده کړې بنسټونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د ښځو لپاره د زده کړو یوازیني امکانات پاتې و چې تړل یې له اساسي او بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ده. د اعلامیې له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازنی هېواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې له دا ډول محدودیتونو سره مخامخ دی او د طالبانو د وروستۍ پریکړې یوه بله غمیزه ده. که څه هم د طالبانو حکومت لا په رسمي توګه نه ده تایید کړی چې نجونې او ښځې له طبي زده کړو څخه راګرځولي، خو د راپورونو له مخې د عامې روغتیا وزارت یوه جګپوړي چارواکي د خپل مشر د فرمان له مخې د دوشنبې په ورځ په هېواد کې د طبي انسټیټیوټونو د بندولو امر وکړ. له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 102 کورونایو د ستنېدو خبر ورکول سوی دی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 16 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 28، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 19 او د هرات د اسلام کلا له لارې 9 کورنۍ هېواد ته راستنې سوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل سوي چې دغه 102 کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ستنې سوي دي. له پاکستانه د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ډلهییز اخراج روان دی او ایران هم د افغانانو اخراج چټک کړی دی. بادغیس کې د یوه ټراکټور د نسکورېدو په پیښه کې د لږ تر لږه 2 کسانو د مړینې خبر ورکول سوی. د بادغیس لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په اعلامیه کې ویلي چې دغه ټراکټور پرون ماپښین په غورماچ ولسوالۍ کې نسکور سوی دی. تر دې مخکې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د وسایطو د نسکورېدو یا هم ټکر له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر خبرداری ورکړ چې ایران په لوړه پیمانه د یورانیم غنی کولو ته چمتووالی نیسي. رافایل گروسی دغه خبرداری په یو پټ راپور کې چې د دې ادارې د مدیره هیئت بورډ ته وړاندې کړی ورکړی دی. په دغه راپور کې ویل سوي چې که ایران د یورانیم د غنی کولو پروسه چټکه کړي، د یورانیم د غنی کولو اندازه به 60 سلنه ته ورسوي. د راپور له مخې دا به په دې معنا وي چې یوازې به په فردو تاسیساتو کې په یوه میاشت کې په لوړه کچه د غنی سویو یورانیمو اندازه چې مخکې 4.1 کیلوګرام وه 40 کیلوګرام ته لوړه سي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر چې په بحرین کې د یوه کانفرنس په څنډه کې خبردانو ته د دغه راپور په اړه څرګندونې کولې وویل چې دغه زیاتوالی به 1 یا 8 چنده یا هم له هغې زیات وي چې دی دغه پرمختګ خورا د اندېښنې وړ بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون ویلي هیواد به د اړتیا تر وخته د سوریې ملاتړ ته دوام ورکړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه د یاګانو په وړاندې په مقابله بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون د عراق پلازمینې بغداد ته د سفر پر مهال ویلي د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې ملاتړ کړی او په هر قیمت به د سوریې د حکومت له غوښتنې سره سم د اړتیا تر حده دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین پرون ویلي چې هیواد یې باید له هرې حملې خوندي وساتل سي. حسین چې له خپل ایراني سیال سره په یوه کنفرانس کې خبرې کولې د سوریې تحولاتو ته په پام ویلي چې دی یو وار بیا د عراق د قلمرو او سرحدونو پر خوندیتوب ټینګار کوي. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په سوریه کې د نوې جګړې پر حل لارو خبرو ته کښېني. اسرائیل پرون جمعه هغه ادعا رد کړې چې ګواکې د غزې په شمال کې پر یوه روغتون حمله کړې وي یا ورداخل سوي وي. دغه پوځ وایي چې روغتون ته نږدې عملیات کړي دي. تر دې مخکې د روغتون مشر او ژغورندویانو د اسرائیل پوځ پر دغه روغتون په چاپې اچولو او ورباندې په حمله تورن کړی وو. د اسرائیل پوځ په ویلامه کې ویلي چې پر کمال ادوان روغتون نه دوی حمله کړې نه یې پکې دننه پوځي عملیات کړي دي، خو پوځ ویلي چې د روغتون د مربوطاتو په ګډون به د ترورستانو د تاسیساتو او ترورستانو خلاف خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د غزې د ملکي دفاع بنسټ ویلي و چې د جمعې په ورځ 9 کسان هغه وخت ووژل شول چې د روغتون په شاوخوا کې د اسرائیل پوځ عملیات وکړل. کمال ادوان د غزې په شمال کې یوازنی فعال روغتون ګڼل کېږي. د ویډیوګانو د شریکولو مشهور شرکت ټیک ټاک پرون اعلان وکړ چې د جنوري پر 19مه به د هغه قانون په وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې ته مراجعه وکړي چې له مخې شایي په امریکا کې د دغه شرکت د اپ کارول منع سي. وروسته له هغې چې یوې فدرال محکمې د دغه شرکت د استیناف غوښتنه رد کړه، دغه شرکت وویل حالی محکمه د امریکایانو د بیان د ازادۍ د حق په دفاع کې ثابت تاریخ لري او تمه لرو چې دغه محکمه د دې قانوني مسالې په مورد کې هم همدا کار وکړي. پر ټیک ټاک بندیز به د امریکا او چین ترمنځ اړیکې نوري هم خرابې کړي. او ټاکل سوی د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري پر شلمه د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د امریکا حکومت ادعا کوي چې ټیک ټاک چې یو چینایي شرکت دی، پیکینګ ته زمینه برابروي څو د کاروونکو په اړه اطلاعات راټول کړي او د کاروونکو په باب جاسوسي کوي. امریکا ټیک ټاک د تبلیغاتو په خپرولو هم تورن کړي، هغه تور چې چین او ټیک ټاک رد کړی دی. د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو دغه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې هیله چې یو ښکلی ورځ مو لرلی وي. د چاپریال ساتنې موضوع او د اقلیمی بدلون مسأله نن سبا په ټوله نړۍ کې یوه له تودو موضوعاتو ده چې ورباندې بحثونه روان دي. نن په دې پروګرام کې چې شاوخوا یو ساعت دوام کوي، په افغانستان کې د چاپریال ساتنې پر لومړنیو اقداماتو خبرې کوو او دا څېړو چې د ټولنې وګړي په انفرادي ډول د خپل چاپریال د خوندیتوب لپاره څه کارونه کولی سي. ځینې پوهان وایي چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله چاپیریال هم اغیزمن سوی او دغه بدلون د طبیعي آفتونو، بې وخته اورښتونو او نورو ستونزو سبب سوی دی. په اصل کې چې افغانستان د نړۍ له خورا بېوزلو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، څو لسیزو جګړو او د چاپیریال زیانونو افغانستان په داسې یوه هیواد بدل کړی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله خورا ډیر زیان وراوښتی. د زیانونو دغه لړۍ اوس هم روانه ده. دوی اونې مخکې د کاپ 9 په نوم په آذربایجان کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب یو کنفرانس وسو. دغه کنفرانس د 300 میلیارد ډالرو موافقې په تصویب سره پای ته ورسید. د دې هوکړې له مخې شتمن هیوادونه ژمن سول چې تر 2015 میلادي کاله پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیایي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالره مرسته برابره کړي. افغانستان هم د نړۍ له بېوزلو هیوادونو دی چې لا هم د اقلیمي بدلون له اغېزو راوتلی نه دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ارقام ښیي چې اقلیمی بدلون له افغانستانه بهر د کډوالو او د کورنیو بې ځایه سویو د شمیر د زیاتېدو سبب سوی دی. د ماشومانو د ساتنې صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د 850,000 ماشومانو په ګډون شاوخوا 1.6 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له کبله اغیزمن سوي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته سوي بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه بنسټ تیره میاشت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي و چې یوازې دروان کال په لومړیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د سختو شرایطو له کبله تر 80,000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان وو بې ځایه سوي دي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پرېښي او د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړي دي. بیا هم د ژوند د رنګونو پروګرام ته ښه راغلاست. په دې پروګرام کې راسره میلمانه دي د چاپریال ساتنې متخصص ولی مدقیق، د چاپریال ساتنې او اقلیمي بدلون په سید محمد سلیمان خیل دغرز، د چاپریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمي بدلون نړیوال کنفرانس ګډونوال عبدالوهادی اڅکزای، درې وړه میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې اڅکزای صاحب، تاسو د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیم د بدلون په کنفرانس کې برخه اخیستې وه، دا موضوع ولې نن سبا په نړۍ کې مهمه سوې ده؟
دا چې د اقلیم بدلون نړیوال کنفرانس پای ته ورسېدي او په دې کنفرانس کې داسې تصمیمونه ونیول سوي، داسې پرېکړې وسوې چې هغه د هغه هیوادو په ګټه وي کوم چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن سوي دي، او په دې برخه کې به بدای یا شتمن هیوادونه دوی خپل مکلفیات ولري چې دا اوس وده کوونکي هیوادونه ته مرسته ورسوي. خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دوی به څونه وتوانېږي چې دغه 300 میلیارد ډالر چې کلنۍ دوی ورته مشخص کړي چې دا به دوی وتوانېږي په لاس پیراوي. نو په مجموع کې کانفرنس یوازنۍ غټه لاسته راوړنه هم دغه لاسته راوړنه و ده اوس وده کوونکو هیوادونو لپاره. ولی هغه هیوادونه چې هغه پرمختللي هیوادونه، شتمن هیوادونه دي چې د دوی صنعت لپاره دوی د مختلفو منابعو څخه استفاده کوي او دغه په څنګ کې ګلخانهي غذا تولیدوي، دغه لپاره د پاریس د قرارداد د شپږمې مادې دویمه څلورمه بند پر اساس باندې هم مختلف په پریکړه وسو چې څنګه کولای شي داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې ترڅو کله چې ګلخانی کې آزاد تولیدي یا هم صنعت تولید لپاره د مختلفو منابعو څخه استفاده کوي څنګه دې کولای شي په دې کې کاهش یا لژواله راولي د کوم میکانیزم څخه استفاده وکړي کوم میکانیزمونه یو فریم ورک دي لپاره باید جوړ شي نو په ټول کې کانفرنس د وسته و د کونکو بدون لپاره شو خو افغانستان بیا هم لا پاتې سي
ډیره مننه ښاغلی مدقیق تاسو ترازو ل کلونو راهیسې دا باسونه ګرم دي چې اقلیمی بدلون د ژوند چاپیریال اغیز من کړی دی کپلنډو کې راته وست چې د ژوند چاپیریال یعنی څه
او خاصه مننه له تاسو دا کوم چې ډیره ښه مقدمه دی جوړه کړې و ورې د چاپیریال ډیر ساده تعریف دا ده تعریفونه ډیر زیات دي ولې ساده تعریف دا ده چې چاپیریال موږ د ژوند هغه شرایط او توایي چې په دې کې ژوندۍ موجود وکړای شي د خپل ژوند د پروسې نه د ژوند باندې مختلفه پروسې الته بیل ستونزو بیل مشکلاتو نه یو بل سره په تعامل کې په مخ بوزي نو په دې کې درې موضوعات ډېر مهم دي اړین دي چې هغه هوا ده خاوره ده او اوبه دي دا درې شیان دي هغه اساسي مسایل دي چې یو ژوندی موجود کولای شي چې د دوی په موجودیت کې او د دوی په یعنی په نورمال شکل چې دا لاسرسی ورته ولري کولای شي چې خپل بقا او خپل ژوند ته دوام ورکړي نو بیا خو دا ارتباط پیدا کوي د مختلفو مسایلو سره هغه اجتماعي مسایل دي اقتصادي مسایل دي طبیعي مسایل دي نو دغه ټول په مجموع کې سره راټول کو د دو موجوداتو په موجودیت په یو محیط کې په یو چاپیریال کې او د دوی یو بل سره تعامل دې ته موږ چاپیریال وایي
ډیر مننه سید محمد سلیمان خیل تاسو ترازو له کلونو راهیسې وګړي حکومتونو ته سترګې نیسي چې حکومت ممکن په هیواد کې د ژوند د چاپیریال د ښه کولو لپاره اقدامات وکړي تاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې لپاره خپل د ټولنې وګړو څه اقدامات کړي دي
لکه څنګه چې دا نور دوستان هم وویل د چاپیریال ساتنې په برخه کې همداسې د اقلیم بدلون په خبرو باندې دا خصوصا اقلیم بدلون مسله چې دا یو نړیواله مسله ده دا د یو ملک او د یو وګړي یا د یو دولت خبره نه ده چې دی باندې سره وکولای شي مقابله وکړي یا د اغیزو باندې کار راوړي یعنی کمښت راوړي یعنی کمی کړي نو دا یو نړیواله مسله ده اوس خبره دا ده چې نړیواله کومک وکړي او موږ خپل وګړي او همدې دولتونه کارونه کړي بیا هم نه کیږي نو نړیوال مسلو ته باید ټول لاجیک سی ټول په ګډه سره کار وکړي تاسو ته به تر معلومه ده چې دا د دې یو مسله ده چې یو کس خپل ځان شروع کیږي د خلین بدلون په عقل او امدت د چاپیر ساتنې په برخه کې اقدامات کولای شي بیا دولت به خپل په صلاحیت به خپل د مسولیت او امدت د منابع یا غیر میچدري دغه په سطح باندې باندې سیراتیو سره د ملل متحد یا نړیوال سازمانونو چې هر یو خپل په سطح او د منابع چې لري هغه په سطح باندې مسؤل دي چې کار وکړي نو په فل حال په افغانستان کې که څه هم د چاپیریال ساتنې او د اقلیم بدلون مسله یو څه ګرمه شوې ده تنه د افغانستان نه د پټون نړۍ کې دا ډېره ګرمه شوې ده خبره او که زه فکر کوم کبه چیرې د سکینو د دې بدلون په عقل باندې خالی خبرې وکړو او نړیوال حقوقتنه وکړو دا به زیات ځای ونیسي ځکه دا له سیاست سره تړل شوی موضوع ده او نړیوال د سیاست سره تړي دا موضوع دی خصوصا د اقلیم بدلون موضوع نو دا ګرې چې ډیر وخت موږ ته ونیسي چې نړیوال به موږ سره تعامل وکړي هغه نه بعد د اقلیم په بدلون په برخه کې موږ سره تخنیکی او مالی مرستې وکړي اوس چې کوم شته امکانات موږ سره ست دي دا دولت سره دا کار خلکو سره دا د کار واخلي ځکه کچیر مون کینو دا اقلیم بدلون نه دی چې مونږه مونږه صبر وکي دا راځي مونږ باندې سیلاب راځي مونږ باندې وچکالی راځي ګرم هوا راځي سړه هوا راځي دا ټول راځي خلک اقتصاد نه لري خلک پیسې نه لري خلک عامه په هوای نه رسوي او راست تر بلې اغیز زیاتیږي او خلک نه قربانیګان اخلي نو خبره دا ده کوم امکانات چې دغه ملي د صبر ساتنې ملي ادارې سره دا همدې چې د حوادثو ملي ادارې سره دا دوی په همغږي سره خپل هغه لږ کارونه هم چې کېږي وري کړي. خو ښایي د هغه بله مسله ده چې نړیوال نه موږ څه غواړو، په کوم میکانیزمو باندې پیسې غواړو، څنګه دلته پیسې لګېږي، هغه بله خبره ده. او په ضمن کې یو ایماني او وجداني مسؤلیت هم هر وګړی دا خپل وګڼي چې دا چاپیریال خدای موږ ته پاک چاپیریال راکړی ده او منظم چاپیریال راکړی چې په هغه کې هوا اوبه خاوره ټول صفا راکړل شوي دي. مدرګ کې باید موږ هغه اسلامي واجبان پر ځای کړو چې هغه ته نه پیسې ضرورت ده او نه کوم مالی تخنیکی امکانات ضرورت دي.
ډېر مننه ښاغلی څګزای په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب د ملګرو ملتونو په کوربهتوب رابلل سوي کانفرنس کې دقیقا څه وویل سول؟ د نړۍ ځینې هیوادونه له دې جملې هند راضي نه وو د کانفرنس د پریکړو په اړه. که یو څه نور تاسو راته وایئ.
په ټول کې کانفرنس په لومړي ورځو کې هر ملک مسول ته د 15 تر 20 دقیقو وخت ورکول کېده او د خپل معلومات یې راکول وړاندې کوله. او بیا لاغه وروسته درې ورځې مذاکرات ول چې د هیوادونو استازو کغه به دا هیوادونه و کغه اوس واده کوونکي هیوادونه دي د دوی ترمنځ مذاکرات پیل و. په خپل منځني مذاکراتو کې خورا ډېر بحثونه پدې کېده، ډېرې نیوکې وې اصلا. یعنی په مذاکراتي بحثونو کې د اوس واده کوونکو هیوادونو دوی پر بډای هیوادو یا شتمنو هیوادو باندې ډېر نیوکې کولې چې ګوکې دوی خپل هغه تعهدات چې دی هغه نه دي تکمیل کړي، هغوی ته نه دي رسېدلي، او همدارنګه هغه تعهدات چې باید دوی د پاریس قرارداد امضا کول په وخت کې کړي دي او بیا هغه وروسته چې کم سوي دي دوی باید هغه ته رسېدنه وکړي. او تر ټولو مهم خبره دا وه کوم چې هند مخالفت شوې چې د غازاتو د تولید د مخنیوي لپاره، یعنی ګلخانې غازات چې کله تولیدېږي صنعتي هیوادونه دغه د مخنیوي لپاره څنګه یو میکانیزم یا فریمورک جوړ کړي او څنګه هغه په څو وخت کې باید تطبیق شي. ډېر په افشاري خصوصا د آذربایجان چې د کانفرنس هغه و مثال کوربتوب یې درلودې، هغه د پفشاري پر دې کوله چې د ګلخانې غازات د تولید لپاره کڅه هم آذربایجان یو له هغوی څخه دی چې په دې برخه کې ډېر رول لري. خو د دې بیا هم تاکید دا و چې څنګه کولای شو په دې برخه کې لاس پکار شو او دغه فریمورک څو جوړو، څنګه وست تطبیق تطبیق کو، یعنی تطبیق مرحله شروع شي. او دغه سره په څنګ کې د فصل فیول موضوع ډېر مهم و، چې فصل فیول باید سره کم تجارت یا بند چې هغه تیل یا هغه د سون تیل چې هغه تولیدي ایمیشن یا غازات تولیدي چې دغه مخنیوي سره کم وسي. په دې برخه کې ډېر بحث و، ولی اتیا هیوادونه تر ټولو مهمه موضوع دا و چې اتیا هیوادونه چې هغه وسوه د کوونکي هیوادونه دي او سمال ازلند هیوادونه یا هغه هیوادونه چې دوی کوچني هیوادونه دي او د بحري هیوادونه دي، یعنی بحرونه ته لور سوي دي دلانې کړي دي دغه هیوادونه دي. هغه او وسوه د کوونکي هیوادو دوی تقریبا اتیا هیوادونه سره یو سوله د مذاکرات په وخت کې بیا دوی یو لیټر سره جوړ کړي، یو تفاهمنامه خپل منځ سره جوړ کړي او هغه د پارټي ته ورکړي، یا د کوربتوب یو د پرزنټیشن شو ته وایي. هغه ته وړاندې کړل په هغه کې نشته کړي و چې موږ د هغه یوادونه چې هغه بډای یوادونه دي صنعت تولیدي، هغه باید خپل وعده باندې ودرېږي او هغه یوادونه باید کلنۍ تر 300 میلیارډ اضافه غوښتنه کړي و چې باید دغه تعهدات خپل پوره کړي او خپل تعهدات ودرېږي. او غسل پسند کې دغه بودیجه و اوس واده کوونکي وادونه چې د دوی لامل غزم کیږي باید بشپړ کړي. او د دې ګلې پر کوم باندې ځنی ماده کې داسې مې کړی و چې ګلې کړی و همې د چیرو کانفرنسو د هغه فیصلو باندې دی چې کړی و چې هغه فیصله کله وسی یو کاغذ پر مخ باندې نشته چې به تولاله سم نتیجه نه وي. او دغه سره پسند کې د کولمبیا هیواد وزیر د محیتزیست او پرمختیا چار وزیر هغه په عمومي مجلس کې پر بوس پر بډای یا شتمن هیوادو باندې غږ وکړ چې تاسو زیاتره وخت تعهدات کوئ، تاسو زیاتره خبرې کوئ، تاسو په عمل کې چی هم نه لرئ. چې دا هم د ګرنوالو ډېر تجربه دغه وګرځېدې ټول باندې موافقه وکړله او ټول ویل چې دا واقعیت دی. نو په ټول کې کانفرنس پر دغه سوشن باندې د څه خدای او بل دا چې ان ڈی سی هم ډېر مهم بحث په دې کانفرنس کې چې ان ڈی سی هغه پلان دی چې موږ ته د ګډې همکاري یو هوکړه ده چې دغه ګډه مشترکه همکاري اوس به واده کوونکي هیوادونه دا مکلفیت لري چې هر کال دوی خپل دغه د ګډو مشترکو هوکړې قرارداد یا ستراتیژي د خپل ملک جوړ کې ان ڈی سی ورته وایي نېشنل ډیټرمن کنټریبیوشن. دا بیا دوی هر کال ریویس کوي او پارټي یا دغه کنفرانس ته سپاري چې د کنفرانس بیا د اغوست د غشتنی ګوري چې د غشتنی څونه د منول وادي څونه باید ومنل سي ټکنیکی بخش څونه دی مالی بخش څونه دی په کوم بخشو کې د مصرفي جو د هواد اچا څونه ده د هواد اچا ته بیان سوی دا مې ډېر غټ باسو چې په دې باندې د اوس ورکو کې تقریبا اته سلويشت وادونه دي چې دا په دې کې اته سلويشت وادو کې د دې شنه زیات وادو د تکمیل کړي د سپارل یاده چې دوی اوس مستقیما د دې څخه برخمن کیږي یعنی د دوی ته بودیجې د انډسیا د ګډي مشترکې هوکړې لارې دوی ته رسیږي دا مې ډېر غټ باسو خو متاس باندې په دې کې افغانستان په یو کې شامل نه و دا یو موضوع چې ډېر د پام وړ دغه افغانستان موضوع ده چې نه په هغه مالی میکانیزمونو کې شامل او نه انډیسي د افغانستان تر اوسه هغه اخیری فرماتو
څخه منل شوی دی. ځکه د طالبانو استازو خو ورغلی و ناغوی په باسونو کې شامل نه و.
دوی خو د رسمي باسو کې شامل دي نه سوزه چې افغانستان تر اوسه په رسمي اجنډا کې شامل نه دی نو دوی من هیڅ ابزرور یا من هیڅ نظر کوونکی په نګوشیشن یا مذاکرات ولې هلته برخه اخیستي ولې خو په رسمي توګه باندې دوی هلته ګډون نه شوی کولای رسمي بحث نه شوی کولای انفرادي بحثونه ډېر کړي دي ډېر خوښ بل دي ولې په رسمي توګه باندې افغانستان رسمي په اجنډا کې شامل نه دي
ډېر مننه شغلی مدقیق خلک په ټولنه کې په انفرادي ډول د چاپیریال ساتنې لپاره ستاسو په نظر څه کارونه کولای شي او آیا د دې کوچني کارونه ستاسو په نظر کم اهمیت دي کم دغه کوچني کارونه بل اخر د تغییر سبب کیدای شي
ګورې څنګه چې دا چاپیریال په مجموع کې کچېره موږ په نظر کې ونیسو دا یا د چاپیریال تخریب په نظر کې ونیسو دا څنګه منځ ته راغلی د چاپیریال د تخریب دوه عمده لاملونه دي چې یو طبیعي لامل ده او بل بشري یا مصنوعي لامل ده د طبي لامل په رامزده تک کې یا بیا په مخنیوي کې بشر او انسانان هیڅ نشي کولای دا طبي لاملونه لکه طوفانونه دي لکه آتشفشانونه دي لکه سونامیانې دي لکه زلزلې دي لکه دا مسایل دي چې دا په مجموع کې طبیعت د چاپیریال تخریبوي خو کوم شی چې بشر باید دې ګرځي چې چاپیریال تخریب کې هغه دا ده چې انسانان په خپلو ورځنیو چارو کې یا د خپل ژوند د مختبولو یا د معیشت د لاسته راوړلو لپاره داسې کارونه او داسې برنامې تر لاس لاندې ونیولې د انکشاف تر عنوان لاندې چې هغه د چاپیریال د تخریب سبب وګرځېدل د دې په څنګ کې چې اقتصادي پراختیا او زرغونتیا یې منځته راوړه کله چې بشري رفاه یو څه منځ راوړي خو د دې په مقابل کې موږ ډېر به ارزښته منابع له لاسه ورکړي او دا د چاپیریال په مجموع کې د تخریب سبب وګرځېده چې د دې تخریباتو یوه بېلګه او نمونه په اقلیم کې بدلون دی د کلایمت چینج ده اوس که چیرې موږ وګورو چې دا موږ خپل انسانان دي همدا بشر د دې چاپیریال تخریب کوي د دې لپاره چې هغه د طبیعي لامل په خوا کې دغه بشري کارونه د مشکل باندې ور اضافه شو او دا د تخریب د تخریب سرعت یې ډېر زیات یعنی ډېر زیات ویجاړی منځته راغی نو کله چې موږ خپل باعث د دې مشکل یو بشر انسانان باعث د مشکل کیږي د دې مشکل د حل او د وړلو لپاره هم انسانی او بشری مشارکت او کار کول د اړین دي که چیرې بشر وو وړي چې چاپیریال باید سالم او روغ وساتي باید خپل اعمال باید منظم کړي اوس په دې کې خبره دا ده چې دغه د موږ کم کارونه چې دي یا بشر چې کوم وړو وړو کارونه کولای شي دا ډیر زیات اړین دي ډیر زیات ضروري دي ولې دا باید ډیر درست او علمي شکل باندې ترسره شي دا وړو حرکت بل اخره تبدیلیږي په یو غټ حرکت باندې موږ کولای شو چې هم د خپل محل په سطح باندې چاپیریال اصلاحات راولو او هم د ملک په سطح باندې هم د خپل منطقې په سطح باندې او بل اخره دا تبدیلیږي په نړیوال غورځنګ یا په نړیوال مال باندې چې موږ کولای شو د چاپیریال د تخریب مخنیوي وکړو او خپل راتلونکو ته د سیاو چاپیریال او د سیاو محیط رامنځته کړو چې په لکه بشر وکړي چې خپل یعنی خپل ژوند یا آینده نسلونه خپل ژوند په بیل تشویش او مشکله ته مخ یوسي.
ډیر مننه ښاغلی اسلام سلیمان خیل. تاسو مخکې یادونه وکړه چې نړیوال باید مرسته وکړي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه وسی، دغه راز د چاپیریال ساتنې لپاره زمینه مساعده سي. نړیوال څه مرسته کولی سي؟
ډیر داسې مننه. لکه څنګه چې چاچی بیک صاحب مو ویلې، نړیوال یو څه مرستې وکړي، لکه تر 2015 پورې به دوی به هر کال $300 میلیارد دغه د اقلیم بدلون له اړخ نه ځپل شوي هیوادو ته به دوی مرسته کوي. خو مسله دا ده چې لکه څنګه چې د کاپ کانفرنس یا د احزابو کانفرنس چې په اذربایجان کې وو، دلته هغه اغېزمن هیوادونه لکه افغانستان په شان راغلي وو. هلته دوی دغه خپل دغه یو کال کې چې خپل دوی تخمینونه ووهل، دوی ته دا معلومه شوه چې باید دغه هیوادو ته $1.3 تریلیون په کال کې ورکول شي، او دا اوس چې $300 میلیارد تنې ډېر لږ ده. نو دا زیانونه ورځ تر بلې زیاتېږي. یو تحقیقاتو په اساس چې ما مخکې لوسته، یوازې افغانستان د اقلیم بدلون نه، خصوصا د سیلاب نه په کال کې $400 میلیونه اغېزمن کیږي. او همداسې د اوسط په شکل باندې که موږ وګورو، له سلونه تر 300 پورې خلک په هر کال د سیلاب له اړخ نه مړ کیږي یا ځانونه له لاسه ورکوي. نو دا د اقلیم بدلون اغېزې په افغانستان دي. او دا نور دقیق معلومات دي چې څنګه وچکالۍ موږ نه څومره تاوان اخلي، او همداسې ګرمه هوا څومره تاوان اخلي، څومره ایکوسیستمونه له منځه تللي دي، همداسې که وایي څومره ژوندي موجودات یا هغه تنوع چورته وایو هغه موږ نه څومره له منځه تللي دي. دا تحقیقات ډېر لږ دی، لاسرسی ته نشته، نو ورته نشته ځکه تحقیقات نه ده سوی. زه مطمئن یم چې افغانستان به حوالنی هیواد دي د اقلیم بدلون له اغېز نه شي ډېر اغېزمن سوی. د که څه هم نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان شپږم هیواد ده، خو زه چې دغه ارقام ته ګورم او دا چې کوم ارقام چې موږ ته ضرور دي هغه موږ سره نشته دي. افغانستان شپږم نه چې یا حوالنی هیواد ده چې ډېر زیات ځپل سوی هیواد ته او ځپل کیږي. نو د لپاره نړیوال مجبوره ده، لکه څنګه چې د انټونی ګوتریش وویلې، چې دغه پیسې چې هغه شتمن هیوادونه دغه ځپل شوي هیوادو ته ورکوي، دا کوم خیرات پیسې نه دي، دا کوم زکات پیسې نه دي، دا د دوی برخه ده، د غرامت ده چې دوی ته ورکول سي. او کوم اغېزمن شوي هیوادونه هم دغه پیسې چې اخلي، دغه یو نوې سرمایه ګذاري ده، پانګونه ده، پانګونه چې په دې اقلیم بدلون اغېزو باندې لکه په شنه انرژي باندې مصرف کوي، بادي انرژي، غسوان ټول کې چې هوا ګرموي، هوا ککړوي، هغه نه دوی ځان وباسي. ځکه دوی پکې اخیل نه دي، چې اخیل نه دي، دوی مجبور دي چې پیسې بل څوک ورته ورکړي تر څو دوی کې پانګونه وکړي او ځان وژغوري. نو هغه له خاطره نړیوال مجبور او مکلفه ده. دغه $300 میلیارد چې په کانفرنس کې اعلان شول، دغه کې یو هیواد هم دې سره موافقت نه درلود، ټول ناراضه وو. او ته هم دې لپاره چې دا کانفرنس اصول همداسې وو چې آخر بیانه کې به یو اعلامیه ورکول کیږي او نتیجه به نړیوالو ته ټول سره شریکیږي. خو د کوم اغېزمن شوي هیوادونه یو هم دې کې موافقت نه درلود، چې لکه هندوستان خپل غږ اوچات کوو، همداسې نور افریقایي هیوادونه وو، آسیایی، بعضي جنوبي آسیایی هیوادونه وو، د یو هم پکې موافقت نه درلود. نو دغه موږ د ټول د اغېزمن شوي هیواد همدغه ده چې د اقلیم بدلون نړیواله مسله ده، نړیوال دي باید کومک وکړي. نړیوال دي که څه هم دلته په افغانستان کې دی چې موږ یو بعضې اقدامات وکړو، خو نه، دا افغانستان ډېر ځپل شوی ده، هم د جنګ له اړخ نه، هم د اقلیم بدلون نه چې ځپل کیږي. نو دا ډېر زیات اړتیا ده چې نړیوال دور سره مرسته وکړي، ځکه په دې واړه واړه حکومتونه چې اوس مو مخکې وکتل، د اروپا اتحادیه 1 میلیون یورو یې ورکړې ده، دا دې په دې باندې شنه کیږي افغانستان په کال کې $1 میلیارد په ضرورت لري. نو نسی کولای چې زری واړه واړه حکومتونه سره موږ خپل مشکل حل کړو.
ډیر مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو نه اورینن. په دې پروګرام کې د چاپیریال ساتنې او اقلیمی بدلون پر موضوع خبرې کوو. د دې پروګرام میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مدقیق، د چاپیریال ساتنې او اقلیمی بدلون پو سید محمد سلیمان خیل، دغه راز د چاپیریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمی بدلون نړیوال کانفرنس برخوال عبدالهادي اتسکزای. شغلی اتسکزای، نن له کابل هم موږ راپور درلو چې خلک له ناپاکې هوا څخه شکایتونه لري، وایي چې هوا دومره ډیره چټله سوې ده چې خلک سا هم نسی اخیستلی. دا ستونزه ولې کال په کال په زیاتېدو ده؟
زه مخکې د دې چې تاسو مستقیم تاسو جواب ته ولاړ سم، زه په هر پریاس کې د اقلیم د بدلون بل نړیوال کانفرنس چې د یون سی سی ډی علاقه څخه د یو سعودي په دې کې ګډون لرم، دلته یو موضوع چې نن بحث باندې کړي هغه د هوا ککړتیا ده چې نه په پنځستان بلکې ډېر هیوادونه د دې څخه مستقیم اغیزمن کیږي، او د دې د میکانیزمونو باندې بحث کل روانو چې څنګه داسې میکانیزم باید ایجاد شي تر څو وکولی شي لوی ښارونه چې هغوی هوا ډېر الوده د څنګه کنټرول وکولی شي. کله چې دغه ټکنالوژیک میکانیزمونه او دا ټکنالوژیک مباحثې دلته کېدلې، متاسفانه چې افغانستان به د داسې ټکنالوژي څخه ډېر وروسته برخمن شي چې وکولی شي افغانستان هغه هوا چې اوس زموږ شاریان تنها کابل نه بلکې ډېر لوی ښارونه دي د افغانستان چې هغه سره لاس ګریوان دي او وسخه غزمن دي. تاسو وګورئ په افغانستان کې بلند منزلې یا شار جوړونه ډېر مخ پر وړاندې روانه ده، داس مخ پر وړاندې روانه ده چې په کال کې په لسکونه تعمیرونه جوړیږي، او داس تعمیرونه جوړیږي چې هغه د شاري دغه سره سمون نه خوري، او خصوصا هر جمع چې راځي کابل غوندې یا د کابل په شمول نور غټ شهرونه د افغانستان د ککړې هوا ژمي د پیل څخه بیا د ژمي تر ختمو پورې ډېر سره مخامخ یا زموږ شهریان د ډېرو سختو ناروغیو سره لاس ګریوان وي، یعنی ډېر سخت ناروغي په دې باندې کېږي. د دې لاملونه خورا ډېر دي چې کال په کال یو خوځدار دي چې دغه هغه ډېریږي، تعمیرونه زیاتېږي، او بل دا دي په افغانستان کې دا کم خشتپزي چې دي یا خشتې چې پخېږي او یا هم نور داسې صنعت ټول پاتونه دي په افغانستان کې هغوی د صنعت د تولید لپاره، او مرکز ګرمۍ اوس ډېر سوي دي په دغه بلند منزلو کې ټول مرکز ګرمۍ دي، د مرکز ګرمۍ څخه د استفادې په خاطر د داس ون ټوک څخه استفاده کړي شغه کاملا هوا ککړي، او هوا ککړتیا په دوه دوله د خصوصا دغه هوا چې اوس موږ کابل کې لري یو متحرک دی او غیر متحرک دی، یو بدلون کې دی او غیر بدلون کې دی، ولیک یو خو دغه د کابل جغرافیه د سیور کم جوړ ده چې کاسه غونډه ده چې هوا هغه غیر متحرک سي، یعنی انتقالیج نه کله چې کمزای کې ګادو غبار سي یا هوا ککړې سي، او بل دا دي چې مرکز ګرمۍ او د صنعتي پارکونه او داس خشتپزي حمامونه او داس نور د داس ومتوس خشتپده کې چې هغه کاملا بدونه سوځول سي، او بیا دوی غیر معیاري یو هغه فعال کړي په حساب د دوه تسپیکي پر هغه د دوه تسپیکونه کونکي فعال کړي، خو هغه دونه معیاري نه وي چې هغه وکول شي چې مکمل، یعنی هغه کم د چې د تولیدي دغه کامل مخنیوي وکړي. نو په ټول کې لغت نامه هم دغه کده چې شاري یو خنو پوز زیات روان دي، بیروبار زیاتي د پلان منځول زیات د صنعتي پارکو او د فعالیت کې، او درنګ د خشپزوی فعالیتونه دي په کابل شاو پاسې مو کې
ډېر مننه اڅک زای صاحب. یو اوریدونکو کده په لاین کې دوی ته به ورسو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما جرا ولا سالیا تاسو سړی مشه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه چې مو مستم وخت راکړي. اجي صاحب تاسو ته ډېر سلام کوم په زابل کې. نو اقلیمی بدلون په اړه باندې تاسو ملمانه او تاسو خبرونه داوه.
بلکل، اقلیمی بدلون او چاپیریال ساتنه.
ډیر مننه. تاسو اوریدونکو ته یو سلام، ځانګړی سلام، او تاسو تخنیکی همکار ته ډیر مننه کوم چې مرسته وخت راکې. اوس خو ان شاء الله که دغه و چې دا غونډه سوي ده، خدای مهربانه دي چې ملګری ملتونه د افغانستان د اسلامي امارت سره په دې اړه د کومه کوکی او دا د اقلیمی بدلون په اړه باندې چې دا پیسې یو څه پیسې افغانستان ته ویل کې، ځکه افغانستان هم اقلیمی بدلون ډېر ځپلی دی، ډېر ځپلی هیواد دی، لکه په دادوب کې چې په بغلان کې بارانونه وسه، په نورو سیمو کې بارانونه وسه. نو د نړیوال سازمان دا غوښتنه ده چې د افغانستان د اسلامي امارت سره مرسته وکړي د اقلیمی بدلون په اړه باندې، چې یو څه پیسې چې د افغانستان بسیږي هغه دوی ورته دوکړي. نو دوی به ډېر دغه به چې د نړیوال مرسته وکړي، موږ به ډېر د دې سمننه وکړو، او دا به ډېر ښه کار وکړي چې د اقلیمي بدلون په اړه کې د افغانستان سره د مرسته وکړي، افغانستان هېر نه کړي، نړیوال سمر دا غشتنه ده.
ډېر مننه تاسو غشتنه واوریدل سو. شغلی مو دقیق اقلیمی بدلون د چاپریال پر خرابۍ او ویجړی څومره تاثیر کوي؟
سالی سب د اقلیمی بدلون په 2009 کال کې د لومړي ځل لپاره د دغه وخت نظام په یو راپور باندې یو راپور یې نشر کړ، البته په 2009 کال کې کار لږنه مخکې پیش وسوی. په مجموع کې د اقلیم بدلون هغه ناوړه اغیزې په افغانستان کې سیدي هغه منفي نتایج په افغانستان کې په لومړي سر کې وچکالي ده، په دومره کچه باندې سیلابونه دي، بې وخته ورښتونه دي. دغه ډېر هغه درې مهم او عمده مسایل دي چې د دو تاثیرات په کرنه باندې، په مالداري باندې، په دو باندې ډېر زیات واقع ده. په مجموع کې زموږ هېوادوال، چون په افغانستان کې اکثریت خلک زموږ اضافه له 15% یا 80% د دوی هغه ورځنی ژوند یا معیشت په زراعت او په مالداري باندې ولاړ ده، نو دغه دوه سکتوره زموږ ډېر زیات زیانمنونکي دي. خصوصا د اوبو سکتور په لومړي سر کې زیانمنونکی ده د اقلیم له بدلون نه. که چیرې د اوبو سکتور د اقلیم له بدلون نه په یو ملک متاثره وي، هغه بلکې داسې ملک وي چې اکثریت نفوس په زراعت باندې معیشت مخته وړي، نو دا یو د خطر علامه ده. د دې لپاره باید جدي ګامونه تر لاس لاندې ونیول شي. په مجموع کې د اقلیم بدلون څه ده؟ دا په چاپیریال باندې هم په هغه ژوندیو موجوداتو باندې تاثیرات لري، په چاپیریال کې هم په ځمکه او په خاوره باندې تاثیرات لري، هم په اوبو باندې تاثیرات لري، او هم د چاپیریال ککړتیاوي رامنځته کیږي، لکه د هوا ککړتیا، لکه د اوبو ککړتیا، لکه د خاورې ککړتیا. خصوصا هغه زراعتي ځمکه چې په هغه کې کرکیله مخته نیول کیږي، هغه خاوره یا ځمکه هغه خپل نسبتي رطوبت په د کال په جریان کې باید په خاوره کې موجود وي، هغه د اقلیم د بدلون په نتیجه کې یا د هوا د ګرمېدو په نتیجه کې هغه رطوبت د کله لاس ورکوي او ځمکه خپل حاصل خیزی یا کمی یا بالکل لاس ورکوي. نو دا بالاخره په اوږده مهال کې په صحراو باندې بدلیږي، ملک یعنې هغه ته ډیزرټیفیکیشن وایي. نو دا مختلف تاثیرات دي، خصوصا په ژوندیو موجوداتو باندې، په بایو ډایورسټی باندې ډېر زیات تاثیرات لري چې دا د انسانانو د ژوند ډېره مهمه برخه ده، که هغه بوټي دي، که هغه الوتونکي دي، که حیوانات دي. په اکثر ځایو کې لیدل شوي دي چې زموږ د حیوانات په مجموع کې مجبوره کیږي چې له ټیټو ارتفاعاتو نه دوی لوړو ارتفاعاتو ته لاړ شي. نو دا په اکثر مواردو کې د دې باعث کیږي چې امراض رامنځته شي. خصوصا ښه بېلګه په افغانستان کې دا ده چې موږ په تېرو کلو کې دا د ملاریا مرض په ډیرو کمو ولایتو کې، په ګرمسیر ولایتو کې د ملاریا مشکل درلود. خو اوس که چیرې تاسې په دې سا کې لږ څه د مطالعه موږ وکړو او راپورونه وګورو، د ملاریا کیسونه اوس په مرکزي افغانستان کې څه هغه به پخوا هلته بیخي نه وي، اوس هلته زیاتې شوي دي. تاثیر یې دا ده چې هوا ګرمه شوې ده او د ملاریا میاشتې چې دي دوی یعنی حرکت کړی ده، خپل محل ته تغییر ورکړی ده. نو دا یوه نمونه یوه بېلګه ده چې دې سره پخوا کې شاید ډېر نور امراض وي، که هغه حیواني امراض وي، که هغه نباتي امراض وي، او هغه که انساني امراض وي، دا زیاتېږي په ملکو کې. په مجموع کې هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې دي، له بحیرو سره نږدې دي، د اوبو د بهر د اوبو کچه لوړیږي، او زیاتره ملکونه خپلې ځمکې له لاسه ورکړي، تر اوبو لاندې شوي دي. یعنې هغه ټیټ ملکونه تر اوبو لاندې کیږي، هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې موقعیت لري هلته د ورښت د کمی له امله، د وچکالۍ له امله هغه خپلې ستونزې رامنځته کیږي. یعنې په مجموع کې دا یو ډیره جدي مسله ده د دنیا په سطح باندې او تاثیرات منطقوي دي، خصوصا داسې ملکونه لکه افغانستان چې هغه په مجموع کې د اقلیم په بدلون یا په اقلیم کې د بدلون په رامنځته کولو کې هېڅ سهم نه لرو. د دې لپاره چې موږ صنعتي ملک نه یو، ولې منفي اثرات لکه څنګه چې نورو میلمنو اشاره ورته وکړه، زه نه غواړم خبرې تکرار کړم، ولې منفي اثرات په افغانستان کې ډېر زیات محسوس دي. هر کال موږ په لسګونو هېوادوال موږ خپل ژوند له لاسه ورکوي، خپل معیشت له لاسه ورکوي. دا باعث د کورني بې ځایه سوو مشکلاتو ګرځي، خلک مهاجرت ته اړ کېږي، خلک دې ته اړ کېږي چې خپل کسب و کار او معیشت له لاسه ورکوي. نو په مجموع کې د دې لپاره باید جدي اقدامات وشي، خصوصا د حکومتو او د نظامو دا دنده ګرځي چې څنګه خپل خلکو ته سازګاري ورکړي له دې نوي شرایطو سره. دې لپاره ډېر اړین او ډېر دقیق پلانونه او پروګرامونه په ملي سطح باندې باید تر لاس لاندې ونیول سي. دا په دې بشري کومکو باندې د دې ستونزې د حل لاره زه نه وینم. د دې لپاره اوږدمهالي پروګرامونه پکار دي. که موږ وواړو که ونه واړو، دا مسله خصوصا د افغانستان په مورد کې د سیاسي کېږي. که چیرې موجوده نظام په رسمیت ونه پېژندل سي، دوی نه سي کولی هغه میکانیزمونه چې وجود لري یا کومې پیسې چې هر کال ملکو ته ځانګړي کېږي هغو ته لاسرسی نه سي پیدا کولی. د دې سره په خوا کې ظرفیت شتون نه لري په اداراتو کې سي، تر څو دو ته هغه منظمې برنامې لکه څنګه چې مخکې میلمانو اشاره ورته وکړه، هغه ملي پلان چې هغه افغانستان وښيي چې موږ څومره کولی شو خپل سهم د ګلخانهي ګازو په کمښت کې هغه دنیا ته وړاندې کړي. نو دا ټول ډېر تخنیکي مسایل دي، ډېر سیاسي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي. د دې لپاره یو داسې یو میکانیزم ته ضرورت ده چې په دې کې په مجموع کې نظامونه باید په ګډه کار وکړي، ترڅو منظم پلانونه رامنځته کړي او وکړی شي دغه کومکونه ترلاسه کړي او خپلو خلکو ته سازګاري ورکړي. او خلک باید په خپلو ورځنیو چارو کې دقتنه وکړي، هغه اعمال یا هغه کارونه باید د هغو مخنیوی وکړي چې هغه د چاپېریال د تخریب او د چاپېریال د ویجاړي سبب ګرځي. خصوصا د اقلیم په بدلون کې باید داسې برنامې او داسې طرحې، البته دا باید د کور د فامیل له سطحې نه شروع شي او همداسې د کلي په سطحه او بالاخره د ولسوالۍ او د ولایاتو د ملک په سطحه، چې څنګه کولی شو موږ د اوبو په استعمال کې کمښت راولو، څنګه اوبو په مؤثره شکل باندې استفاده وکړو. ما مخکې اشاره ورته وکړه چې په افغانستان کې د اوبو سکتور تر ټولو زیانمنونکی سکتور ده. اوبه ژوند ده، بېله اوبو ژوند امکان نه لري، بېله هوا ژوند امکان نه لري. دغه په مجموع کې هغه عمده فکتورونه دي سالم چاپېریال، ولې موږ په دې باندې هېڅ پاملرنه نه ده کړې. او خصوصا د اوبو په استعمال کې چې اوس زه خبرېږم، په افغانستان کې د سولري واټر پمپونه دي، هر څوک دې ته په اسانه او په ارزانه شکل باندې لاسرسی لري. د ضرورت په وخت کې او غیر له ضرورت نه د مځکې لاندې له اوبو نه استفاده کوي. دا داسې معنا لري لکه په خپل لاس باندې، یعنی تبر یې په لاس کې نیولی او په غشاخ باندې چې ناست یې هغه خپله وهي په تبر باندې. یعنی موږ خپله خپل ژوند ته لګیا یو، روان یو، چې د پای ټکی کېږو. او دا داسې ستونزې دي چې چیرې دا په افغانستان کې دې ته پاملرنه ونه سي. په تېر نظام کې هم ډېره پاملرنه نه ده شوې، البته لاملونه بد امني وه، ناامني وه، ولې اوس خو دا د امنیت ستونزه حل ده. ولې چې یو طرف د امنیت ستونزه حل ده، له بل طرفه موږ ظرفیت نه لرو، له بل طرفه زموږ هېوادوال پوهاوی نه لري. په دې سا کې ډېر غیر مسؤلانه فعالیتونه او کارونه دي چې موږ هره ورځ کو بیل دې څه دې فکر وکړي دا مخته څومره ضرر لري زموږه اقتصاد څومره ضرر لري زموږ په مجموع کې چاپیریال څومره ضرر لري دا ټول هغه عوامل دي چې په مجموع کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې چاپیریال باندې منفي اثرات او منفي نتایج راولي او بل اخر چاپیریال تخریبي
ډېر مننه مدقصب استاذ د هر اړخیزو څرګندونو یا اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو چې زیات انتظار پاتې نسی مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي
محمد ابي احمدي مغلان مزنګ ولا مختار مجور ورو چې په فرما ثاني چې موږ افغانستان فو ما په نوم ګل کې من منو سی ویله سندر ډاک ده تقریبا ټول عمر کې من سنجل ورو دې د چې په ګرو کې دا شل ګرې موږ تاسو حکومت کې ورسول دي د دې په چیرې د افغانستان کې نو د چې په ګرو کې چې اقلیم بدلون کې موږ توجه نه کړای دا موږ ما مخکې ویل چې موږ ډیر سنجل ورو په اړه څه کې وګورئ چې موږ شاپریان پیر کا کال دغه موږ شاپریال وګورئ چې ټول ډاک د تقریبا وګورئ چې خاطر دې موږ سپایلی نو اطرافم خو څه نن د شری وګړي زیات څه ویلي ټول کې وګورو باید هغه هر هر څه کې سره ګوري چې کوم هر څه کې ډیر سنجي دغه ته توجه کوي حکومت کې موسیک ان مدني پالنې کار څو کې تقریبا خپل وطن د ژوند وسی کې هغه سنجي کمی نو په بختانه چې وګورم نو سنجي ورته یتي کوم کمی کې نو که تاسو په یاد هغه اچھا په سنت سبيخ هیرو سالنګول پارک کړي بیل کړي ونه هغه حکومت ته ور کړي ماغه ماغه چاونل دي تقریبا دا څه ګوري په جره دي ماغه چا کارونه خاص نو په دغه راتلو باید هغه سنې حکومت یې نړۍ ورس موږ ته سره دا موږ دغه هغه کې استو سره په تاودا د کوم سره استو باید موږ خاص ته وجو شي هغه ته وجو کې نو ته وجو شي کار وشي نو چې خبرې بیا وګورې چې هغه په چم زیا سوي یعنی کار نه تر سره شوی یعنی آی پی مل شي نو څنګه چې بجې پات کېږي
په خپل ولسی خلکو د چاپریال د خوندیتوب د لپاره څه کړی دي تاسو په نظر هغه اقدامات چې لازم دي هغه تر سره کوي
یس کرا سالی صاحب یعنی دغه خپل باندې مونږ تاسو ته نظر درکاو یعنی مونږ دومره اده پوره ورانې کوم چې څوک دین لاس پیږي دا موږ کو دا غیر قانوني کار دی دا سوي زیات دي نو په دغه لار سره دا غوښت وسیږي یعنی تقریبا د څو کار کیږي یعنی هغه غواړي یو کوم ورشي مونږ د څه ټایرونو سوځو یا تقریبا نشه نور اجنا سوځو چې هغه غیر د ځای تقریبا هغه ځان زیات دي په هغه لپاره تر کو پوره من کار کوم هغه یو څوک لاس موږ توه چې دا څنګه لري ماګه موږ پیو چې دا څنګه لري خو مات بختانه موږ د شمن نو یو وطن تک وطن د شمن وای موږ تاسو وطن باندې وړاندې تللی سړی صاحب موږ ورسره درلوده په بد وخت دغه ذکر سره راځي جب ډکې نو غریب غربت یا ملت سو خاص توجه نه کوي په دغه د حکومت باندې خاص توجه کوي موږ زربنا سره لوسی دي تقریبا خرچي او باندې یو څو ار ولایت دومره غلري سړی صاحب هغه تولیدات لري چې هغه یو دوه میاشتې د خپل ولایت کې کار کوي ډیر ولایت کلا پیدا کیا ولایت بډیر مخ کې لاچی په دغه خپل باندې خاص توجه د حکومت کې سړی صاحب محترم
احمدی صاحب اوریدونکو یو بغلان څخه شغل سليمان خیل د شری ژوند د کلتور نه امیدلو څومره رول وبولې د چاپریال په خرابۍ کې
د چاپریال مثلا وکن یو څه د اقلیم مثلا د چې ورستر بده موږ مزپل کیږو ولرته تر څنګ د چاپریال چې موږ خپل ته کې ژوند کوو بعد فرهنګونه دي چې د خاري فرهنګ د عمده نور د هم سره ټوک فرهنګ دا او د کلی کې په منطقه کې څوک ژوند کوي د غزي فرهنګونه دي نو دغه ته موږ خپل هم پاملرنه نه کوو او موږ لکه څنګه دوستانو ویلې د فرهنګ د نه مراتولو باعث کیږي چې موږ هوا ککړه سي اوبه موږ ککړه کړو دغه د ځمکې لاندې اوبه ډېرې استفاده کړو همداسې خاوره ککړه کړو غږیز ککړتیا جوړه کړو نو د څه نور مشکلات خپل په چاپیریال کې جوړ کړو دا ټول علت دا ده چې ټول شان پیسو باندې نه حل کیږي دغه ته یو فرهنګ سازي په کار ده تاسو وګورئ نور هیوادونو کې ما غوړزې د جاپان نه کته جاپان یو مختلفه هیواد ده خو چې شاید زیات په فرهنګ باندې کار کړی دا مکمل په یو مترو کې په زرهاو خلک روان دی یو قص نه راګ نه وزي ټول خپل په کارو ته روان دي دا چې کار کوي دا فرهنګ کار کوي خو په افغانستان کې متاسفانه ته وګوره چې یو کخار ته لار سي ګوري چې مختلف نوا خلک خپل لاس پیکرونه هغه یا دی بلنګونه چې د خپل سودا خرڅولو لپاره کاری چې هغه غږیز ککړتیا جوړه کړي دا یو محیط ته یا چاپیریال ډیر زیات زیانمن ده او خلکو ته په خلک چې هسپتالونو کې اوسیږي یا په شفاخانو کې اوسیږي هغه ته یو تکلیف جوړوي یا هم خلک چې مطلب لارې کې زیوره دي هغه تکلیف جوړوي همدې په واقع کړتیاو کې دا اوس خار نه راغلم رستورانتونه د د سیار اوه کټنتیاوی چې جوړوي دا بازي لاسره شي بازي شاین خرڅي دوی اوای دومره کړه کړه د یو خوا خپلم کړه د نفوس زیات ده د وسایل چې دي زړه د موټرونو تک را تک دا صحیح څوک نه لري اوای ډیره کړه کړه دا امدسي د کابل اخر غد د کانالیزیشن سیستم هم صحیح نه ده دغه تر څنګ خلک هم فرهنګ کې د څه کمزوري دي فرهنګ صحیح نه ده نو دا چاپیریال نور هم موږ ته خرابه کړی ده نو دې لپاره ضرور ده چې د دولت یو اقدام وکړي او خلک هم ورته غوږ ونیسي او دولت کولی شي مثال د عامه پوهاوي په هکله باندې ډېر زیات کار وکړي تر څو خلکو ته فرهنګ جوړ شي خو دا اوس کې عامه پوهاوی اوس دومره ستراتیژي دا ده چې عامه پوهاوی چې اوس بالا غي نه داسې یو ستراتیژي جوړه کړي چې دا خلک هغه ومني او د سټیټس نیکي چې د میډیا لارې یا د اعلانې لارې دولت وې چا عوام کا کړه وي ها او بیا وسنګ د دې غاب د دې پاتې په وینه باندې چې اعلانې خپلې کې څنګه دې سره تعامل وکي او څنګه خلکو نه پوښتنه وکي چې دا عوام نه کړه یې کې نه کړه یې نو دې لپاره د ضرورت لري چې بعض اقدامات وکړي جریمه دې تعین کړي دي ترڅو خلک د واکه کړکیا په پخت برخه کې د ډېر اوبو په بستلو په برخه کې مو څه نه وایم زه خبر سوم چې د اوبو او انرژي وزارت د ځمکې لاندې اوبو لپاره قانوني وضع کړی چې څوک نشي کولای د کابل کې خپل سر باندې ساګانې وباسي او اوبو ته نه وباسي نو دا د خیر اقدام ده او څوک چې غلا باندې اوبو ته استفاده کوي یا بیا هغه د څه اوبو نه اوبو دي چې اوس لمنګ کومه چې موږ ژوند کوو دته د ځمکې اوبو چې دي ترشه اوبو دي هغه چې کله اوبو نه دي نه دلته هغه ته اندغه اوبو ته خلکو نه ختي دي اندغه اوبو مراباسي او موټر به باندې میسي مين دي شاوخوا خپل کوه په باندې پاکي نو دا هم مصرفي او دغه تر څنګ بل فرهنګ هم نه لرو چې دغه وزمی کې چې کوم واوري کېږي بارانونه کېږي دغه ته خندکونه جوړ کړي دغه ته سیستم جوړ کړي دغه د ځمکې لاندې اوبو بیرته چارج کړي بیرته دوباره هغه خپل اصلي حالت ته بیرته ورسي تر څو موږ د اوبو کمښت سره مخ نه شو دا هغه فرهنګونه دي چې خلک باید خپل ایماني او وجداني مسؤلیت وګڼي او په ځمکې کې دولت دې تر څنګ چې عامه پوهاوی کوي یو قواعد یو قوانین وضع کړي تر څو خلک باید چې پوسول مسؤلیت لري چې د عامه پوهاوی په برخه کې خپل اقدامات وکړي او چاپیریال پاک وساتي
ډیره مننه یو اوریدونکو ته ورزو په دې خاطر چې زنګ واهلې د مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي د ژوند رنگونو پروګرام کې د چاپریل ساتنې او اقلیمی بدلون پر موضوع خبرې کوو
مننه خدای دې خوشاله کوم محترم سلیم احمد صالح صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو تعالی دې وکړو غوښتل به زستا سمشنه اوریدونکو عبدالحدا تعالی مده هلمند ولایت څخه
وعلیکم السلام تعالی سمیر بني
قربان سم یو سلام منو ته وایم کور ودان ډیر شایسته خبرې وکړې سالې سم محترم را به سم ډیر شایسته مو ووم تاکلې د الله مقدر وکړه واکان افغانستان چې دې کلنی مدلون سخت زپلې دي یوازې افغانستان نه بلکې زموږ گاونډي هغه وادونه چې مثال د خبرې اقتصاد سخت وي پر سالې سم محترم په دې کې نړیوال خپل په فکر او نظر دې چې په نړیوالو غونډو کې اکثر مثال د خبرې په هر کال د نړیوال کلنی بدلون غونډي جوړیږي افغانستان نه استاد نه بلې دی حالته موږ افغانستان خو دلته د سپو خلک نه رسالي سم محترم دوی باید د افغانستان استاد حالت وغواړي چې څه خبرې ځنه ځکه یو لارو لیکي ځنه ځکه صالح سم محترم بلکې موږ ته څه وګورو دلته ملمنو هم څه خبرې وکړه د بندو د صالح سم محترم نه دیواله په خاطر ته ډیر شم مرستې کولې مثال د خبرې ځوم کوس نه دیواله د افغانستان سره مرستې وکړي پیسې راواسي دا بندیزونه چې کېدل ته کار غټ بندونه جوړ کړي مثال د خبرې د وبو د پاره دا څه عام خلک ثاني سم محترم وزه په دایمي کې وینم په هلمند ولایت کې چې بیا وځي کورنۍ ذات دي کده دغه بیا وځي کورنۍ لاس نیوي نړیوال مسر وکي ځکه بیا وځي کورنۍ ثاني سم محترم زه په اشاریات کې وینم د سونګ تو کې نه لري د بوتونه سوزي پلاستیکان سوزي مثال د خبرې دغه شان سوزي شاو سخت کړه کړي د هلمند ولایت دا څه هر ولایت مثال د خبرې هلمند ولایت نه د شون ثاني سم محترم نو موږ نړیوال باید په افغانستان کې خپل زیار وباسي ځکه دای بیا وځي ملک دی که پاکستان که افغانستان افغانستان سخت جګړو ځپلې دي او د ملمنو سمون ثاني سم محترم یو دا پښتنه ده په دانه ډیواله ساته چې دا اوس کې جګړه شروع دي کوي اوکرين دی مثال کا فلسطین دی کا لبنان دی په کناغه ته د صلاحي کاریږي دا بارتي مو کاریږي ایا دا غو مثال د خبرې په دای کلنی بدون باندې یو بد هغه زویر کنه لري دا یو پښتنه کوي ملمنو را جواب کی
ډیر مننه دا پښتنه به شغله څکځي جواب کی چې ډیر وخت خبرې نه دی کړی څکځي صاحب د همدغه پښتنه څخه به را پایل کړو
په دې کې چې څنګه چې هغه کیمیاوي مواد چې هغه مزه تخریبي چې هغه فضا تخریبي چې هغه د انفجاري مواد چې په کې کیمیاوي مختلف مواد استفاده شوی په هغه کې نو دا ته به خبره ده چې دغوی اثرات نسبت نور څه بیا البته زیات وي تاسو ګورئ دغه کم شان چې هوا خرابې کم شان چې د هوا د بدلون یا د اقلیم د بدلون په برخه کې ډېر اغیزمن دي د څو کټګوري یا څو برخې لري. ځینې موضوعات چې ځینې د هوا ککړتیا د هوا ککړتیا د اقلیم د بدلون په مخالفت کې یا په مقابل کې هغه ابعاد چې هغه یوازې ځمکه تقریبا یوازې اتموسفیر یا د مو شکم اوسیجو د کاربن ډای اکساید یا مثال یعنی دا ګلخانی غازات بل نه بلکې دا زموږ د اوسنۍ حالات اوسنۍ چاپیریال خرابې چې هم په هغه کې ځمکه شامل ده هم په هغه کې هوا شامل ده او هم په هغه کې د مختلف شان د او بو د سنور نو په دې برخه کې ځنې به هغه غازات چې د کمیتان پر کې دورول لري او د سنور چې هغه مستقیم پورتکیجی اتموسفیر څخه پورتکیجی یعنی دغه ته ځي کلخنی غازات او یا گرین هاوس او توای اوزون دې تر څو چې بل اخره هغه تخریبي چې هغه د جل عمل کې چې المر ولاندې مستقیم زمکې تپریدي او پرزمکه باندې تاثیرات نسبت ډیر سي او د اقلیم په بدلون کې تغیر راځي. نو په ټول کې ځینې هغه مواد چې هغه په انفجاري موادو کې استفاده کیږي هغه کیمیاوي مواد هغه مستقیم د اوزون طبقې ته ځان رسوي، یعنی داسې مواد سره کې شامل چې مستقیم حل ته ځان رسوي او نسبت تاثیرات نورو ته زیات وي. اوس پورې په کابل کې الودګي د هوا زیات وي، هر جمعی کله چې جمعی سي ګرد غبار زیات وي، خو دا ګرد غبار اوزون ته تاوان نه رسوي. کرسی په دې کې به ډېر کم فیصدی چې رسوي، ولې میتان او داس نور داسې دغه ستا چې بیا هغه ډېر مضر دي او هغه مستقیم اوزون ته رسیږي چې اوزون کې بیا هلته دغه رامنځته کوي تقریبا سکي چې بالاخره دغه څخه اقلیم بدلون رامنځته کېږي او همدارنګه تاثیرات زیاتېږي. خو په ټول کې په دا کوم نړیوال کنفرانس کې بحثونه کېږي، یو موضوع د یو جانب څخه یادونه وسي خو مستقیم کته مستقیم د سیاست د نه شاملې د هیواد نوم نه اخلي، ولې دا یادونه دلته ډېر کېږي. حتی نن هم په دې کنفرانس کې دا بحث وسو چې د کوم اوسنۍ اختلافات یا کوم د اوسنۍ جګړې چې په دنیا کې روانې دي دا پر اقلیم بدلون باندې تر اوسه ډېر زیان کړی دی او اقلیم بدلون ډېر تخریب کړی دی، یعنی د اقلیم بدلون په برخه کې ډېر اغیزې باندې کړی دی. نن داسې یو یادونه اوس خو داسې نمونه نه اخلي لکه اوکراین یا روسیه یا بل څوک یا بل څوک یا بل څوک دا سیاست بیا په سیاست کې شاملېږي او بیا مخالف لوري ورته وکړل عمل شي. نو په ټول کې هیله ده چې دا سوال جواب شوی وي.
مننه. د پروګرام وخت کم پاتې دی. شغلی مو دقیق مخ یادونه وسو چې د چاپریل په کاکړتیا کې ګڼ مسایل رول لري. تیل خو په نورو نړۍ کې هم کارول کیږي، مرکز ګرمیانی خو په نورو نړۍ کې هم ستاغوي. کوم اقدامات کوي چې د چاپریل د کاکړتیا یا د اقلیمی بدلون مخنیوي وربندي کوي؟ صالح
صاحب، موږ په ورځني ژوند کې د انسانانو د اوسنۍ د ژوند رویه او ژوند څخه مختګي موږ مجبور یو چې له انرژي نه کار واخلو. دا انرژي که د کورو د ګرمولو لپاره وي، که د اخلي پخلي لپاره وي، که د نورو ورځنیو کارو لپاره وي، یا بیا په اوړي کې د خونو د سړښت لپاره وي، یا د مؤسساتو یا عباراتو یا کمپنیانو. خبره دا ده چې هغه کومه انرژي چې موږ استعمالوو دا انرژي په مجموع کې د چاپیریال تخریبي په دوه ډوله باندې. یو دا ده چې موږ د چاپیریال نه اخلو دا انرژي، هغه ته فوسیلي مواد وایي لکه تیل، لکه ډبرو سکارو، تیل او ګازو، دا مسایل دي. خو کله چې دا استعمالوو د دې په نتیجه کې موږ د ګلخانۍ یا شینکوریزه ګازونه انتشاروو چې دا په اوږده مهال کې د غازات په طبیعت کې د دې کچه ډېریږي او بالاخره د اقلیم د بدلون سبب ګرځي.
بل
نور دنیا، نور نړۍ، پرمختللې نړۍ زیاتره کوشش کوي چې دوی له پاکې انرژي نه استفاده وکړي. پاکه انرژي کومه انرژي ده؟ هغه مثلا لکه برېښنا ده. هغه برېښنا چې د اوبو په ذریعه باندې لاسته راځي په مجموع کې دا د ښه انرژي وایي یا پاکه انرژي وایي چې دا انتشارات نه لري د استفادې نه وروسته. یا که چیرې په دوم قدم کې ورته وکړو، دا هر کې د غاز انتشارات کم دي یو وی زیاتره کوشش کوي چې د دې انرژي نه استفاده وکړي
ډېر مننه شغلی مدقیق مننه د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي راډیو واوریدنن مو په دې پروګرام کې د چاپریال ساتنې او اقلیمی بدلون په باب خبري وکړي د دې پروګرام ملمنو د چاپریال ساتنې متخصص ولی مدقیق د چاپریال ساتنې او اقلیمی بدلون په سید محمد سلیمان خیل دغه راز د چاپریال ساتنې مؤسسي رئیس او د اقلیمی بدلون د نړیوال کانفرنس برخوال عبد الهادي اتسګزای لوریدونکو هم مننه چې ځینو یې زنګ را وه او دغه بحث یې تر پای را سره واورید
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00 400 22 12 24 0